السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون دوحه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړې ده. دا دوه ورځنۍ تخنیکي غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو په رڼا کې جوړیږي. په غونډه کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو یا نړیوالو د تعامل پر ارتیا او د غراز د تعامل پر لومړیتوبونو باندې خبرې کیږي. طالب چارواکو د غړو هیوادونو استادو نړیوالو سازمانونو او متخصصانو په دې غونډه کې ګډون کړی. وړاندې خبرونه کې جزئیات درته لرو. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 2.5 لک افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره یې پزور له هغه هیواده استل شوې دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایران د افغانانو د استلو بهیر خورا چټک شوی، ځکه چې ایران ټولو بیا اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر شپږمې نیټې د وتلو ضرب العجل ټاکلی. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د استل شوې افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب العجل تر ټاکلې نیټې هم زیات دی. د دې ادارې ویان عزیز آغا فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي د جون د لومړۍ تر 28 پورې 2.3 لک له ایران افغانستان ته ستانه شوي. په ځینو راپورونو کې بیا دغه شمیر 2.5 لک ښودل شوی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان په وینا د تیرې اونۍ په ځینو ورځو کې دا شمیر د ورځې تر 1.5 لک پورې رسیدلی. د هند په جنوب کې د کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې د 14 لکابل د مړو شول کسانو شمیر لکتر لکه 15 تل ور شوی دی. د چیلانګ نا ایالت د سنگریدی سیمې د پولیسو مشر پریس ټراست اف انډیا ته ویلي دی چې د 150 کسانو مړی له کندوالو لاندې راایستل شوی او درې ټپي کسانو په روغتون کې ساور کړي. د چارواکو په وینا په درې پولیسو ودانۍ کې د لومړنۍ 14 وروسته دوهمه 14 وشوه چې په نتیجه کې په ودانۍ کې اور ولګید. د تلنګ نه د روغتیا وزارت پروند پیښې د مړو شمیر 12 خولې وو. په دې 14 کې چې حیدرآباد ښار ته نږدې وشوه لزګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. د فرانس پریس خبری آژانس یو څېړنه ښیي چې د روسیې پاوز په تیره جون میاشت کې د درېمې پرله پسې میاشتې لپاره په اوکراین کې پرمختګ کړی دی او دا یې له نومبر میاشتې راهیسې تر ټولو لوی پرمختګ یاد کړی دی. په څېړنه کې راغلي چې روسیې په جون میاشت کې د اوکراین 5.8 کیلومتر مربع خاوره نیولې، په داسې حال کې چې په می میاشت کې 5.5، په اپریل میاشت کې 3.9 او په مارچ میاشت کې د اوکراین 2.7 کیلومتر مربع خاوره لاندې کړې وه. او د جنوبي اروپا په پراخه سیمه کې سوځنده او شدیده ګرمي خبره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې چې وړاندوینې ښیي هوا به په راتلونکو ورځو کې نوره هم توده شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایټالیا، پرتګال او هسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم ورته چمتو کړي. دا و خبرونه تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کا. په دوحه کې له طالبانو سره د تعامل پر لومړیتوبونو د ملګرو ملتونو غونډه ځینې منتقدین هم لري.
در حال کې یونما
په داسې حال کې چې د دوحې په ناسته کې د افغان میرمنو ځای چې اصلي قربانیانې دي خالي دی، یونما له طالبانو سره د تعامل خبره کوي.
دا غونډه د غیزو او طالبانو سره د تعامل پر لومړیتوبونو د چارو دی وکتونکو نظر هم را اخلو. له ایران د کډوالو د استلو لړۍ روانه ده. یونیسف وایي 15,000 ماشومان هم اخراج شوي چې ځینې یې بې سرپرست دي. افغان سوداګر وایي لا هم پر بانکي سیستم د لګول شوي بندیزونو بای پرې کوي.
زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
او په اروپا کې د ګرمۍ بې ساري څپه راغلې. خبرونه کې جزئیات درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي تخراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنه راځو د خبرونه د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استاذ ولی یا یونما وایي چې په دوحه کې روان ناشته له طالبانو سره د تعامل لپاره لا زیات لومړیتوبونه په ګوته کوي. یونمانن د جولای لومړی پر خپل فیسبوک پانه په یو بیان کې ویلي چې د ناستو کې چې پروندو شنبه پیل شوی د غړو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو او افغانستان د حاکمو چارواکو استازو او د غراس داروندو چارو متخصصینو ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې یو کسیس پلاوی دغه غونډه ته تللی. دا چې د لومړیتوبونه سدي او د ملګرو ملتونو په غونډه کې ستیریږي په دې اړه به د اکرام الله اکرام راپور وورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وای چې په دوحه کې روانه دوه ورځنۍ غونډه له طالبانو سره د تعامل لپاره د یو سازمان شوی منسجم او همغږي بهیر برخه ده. یوناما نن د جولای لومړی پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استازو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې دریمه او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې دوهمه ناسته کې چې د دوشنبه په ورځ په دوحه کې پیل شوه له طالبانو سره د تعامل لپاره نور لومړیتوبونه په ګوته کیږي. د یوناما په بیان کې راغلی چې دغه تخنیکی کاری ډلې چې د تیر کال د جولای په میاشت کې د قطر په دوحه کې د ځانګړو استازو د دریمې غونډې د مواردو د تعقیب په موخه رامنځته او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوي او خپلواکو ارزونو د راپور د سپارښتنو پر بنسټ جوړې شوې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره د یو ډیر منظم همغږي او جوړښتي تعامل یو برخه ده چې د افغان ولس د ګټې لپاره کار کوي. په بیان کې راغلی چې په دې غونډو کې د بیلابیلو هیوادونو ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو او د طالبانو استازو او د اړوندو برخو متخصصینو برخه اخیستې خو یوناما په دې اړه چې دې غونډو کې کومو پایلو ته رسیدلي جزئیات نه دی ورکړي. تیر کال د دوهې بهیر درې مغونډه و چې په سیاسي کچا ترسره شوه خو یوناما وایي چې دا ځل دا غونډه په تخنیکی کچا ترسره کیږي. یوناما په دې اړه چې د روانو غونډو سربیره به د دوهې بهیر د څلورمې ناستې په توګه کومه بل ناسته هم کیږي کنه وضاحت نه دی ورکړي. د دوهې بهیر په دریمه غونډه کې چې د تیر کال د جون په دیرشمه تر سره شوه د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی پکې برخه اخیستې وه. له هغې ناستې وروسته زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې د دې پروسې په دریمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ بانکدارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. په هغه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي چې له امله یې هغه ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوي وه. په تازه ناستو کې هم افغان مېرمنو او د سیاسي ډلو استازو ګډون نه دی کړی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ناستې په اړه اندېښمن او په دې باور دي چې په دې ناسته کې د مخدره موادو په ګډون د خصوصي سکتور د پراختیا په ګډون د طالبانو د خوښۍ پر مسایلو بحثونه کیږي. دوی دغه راز وایي له طالبانو سره تعامل باید په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د تامین پر بنسټ وي. د ښځو د حقونو فعالې او د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشرې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
زمو غوښتنه دا ده کله چې د نړیوالې ټولنې استازي راځي او د طالبانو سره چې د بشري حقونو ناقضین دي او په افغانستان کې ورځ تر بلې وضعیت د دوی له لاسه خرابیږي کینی او خبرې کوي که دوی ته او یوناما ته د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه ارزښت لري باید له طالبانو سره د تعامل په مسله کې د ښځو حقوق او بشري حقونه له پامه ونه غورځوي. له دې ورهخوا له طالبانو سره هر ډول تعامل یوازې د همدې ډلې په ګټه دی.
د ښځو د حقونو بل فعال او معترضه میرمن جولیا فارسی وای
په داسې حال کې چې د دوهې په ناسته کې د افغان میرمنو ځای چې څه قربانیانې دي خالي دی یوناما له طالبانو سره د تعامل خبره کوي. نړیواله ټولنه څنګه کولی شي د ښځو د غږ له اورېدو پرته له طالبانو سره د تعامل خبره وکړي؟ دا تعامل هغه وخت معنا لري چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو سره مشروط وي. غیر له دې دا ناستې نه یوازې بې اغېزې دي بلکې د افغان ښځو په حق کې جفا ده.
دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر نیمایي نفوس د سیستماتیک فشار په وړاندې چوپ پاتې نشي او د طالبانو د مشروعیت په مسله کې باید د خلکو غوښتنې له پامه ونه غورځول شي. د دوهې د ناستې په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پرون دوشنبه د جون دیرشمه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې ناسته کې د وکسیز طالب پلاوی د ګډون خبر ورکړی و. دغه وزارت د خبر پاڼې لمخې یاد پلاوی کې د دوی د بهرنیو چارو کورنیو چارو عام روغتیا کرنې او مالداری تجارت او صنعت مالیه اقتصاد وزارتونو او د افغانستان بانک استازي شامل دي چې د بیلابیلو هیوادونو نړیوالو سازمانونو لاستازو سره باید نشي توکو د مخنیوي او کنټرول بدلی معیشت د معتادینو درملنې خصوصي سکتور او بانکداري په برخه کې د ممکنه همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. له هغې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي علي احمد بن سیف السانی د امنیت شورا په ناسته کې ویلي وو چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوحې د پروسې څلورمه ناسته جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. د دوحې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغیزمن او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مئی په میاشت کې پیل شوه. تر اوسه د دې پروسې درې ناستې شوې دي.
و موریدل چې په دوحه کې د طالبانو چارواکي د ملګرو ملتونو استازي او د یو شمیر نورو هیوادونو استازي سره ټول شوي ترڅو د طالبانو له حکومت سره د تعامل پر اړتیا لومړیتوبونو او د طالبانو له حکومت نه د یو شمیر غوښتنو په اړه غور وکړي. دا څوېم غونډه ده چې په دوحه کې کیږي او د طالبانو استازي وربلل کیږي. د غونډې ځینې منتقدین هم درلودل او په راپور کې مو اوریدل چې ځینې منتقدین وایي چې له طالبانو سره په تعامل کې باید د ښځو ګډون، د ښځو حضور او دغه راز د ښځو د تعلیم او تحصیل مسله د سر ټکی وي. دا چې د غونډې اغیز څه کېدلی شي د تحلیل لپاره یې د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکۍ کړوخیر سټډیو سره وصل شوې میرمن کړوخیر، ستړي مشي ستاسو په ټکو ستاسو په نظر د دوه د غونډې اغیز به څه وي؟
سلامونه. د دې ناستې فکر کوم چې کومه خاصه ګټه د افغان ولس ته نه لري، بلکې یو فرصت دی د طالبانو لپاره چې به ملي ټولنې سره په ارتباط کې اوسیږي او دغه اوسنۍ انزوانه ورو په ورو اوسي. دارنګه ناستې او صرف په داسې موضوعاتو کې چې شاید د اوس لپاره یو خاص لومړیتوب نه لري، زه فکر نه کوم دا کومه ځانګړې ګټه به په مجموع کې طالبان ته ولري چې مثلا ولس ته څنګه ورنږدې شي یا د ولس په مسایلو باندې څنګه خبر شي او ځان متحده وګڼي چې په هغه کې بدلون راوړي. فقط دا ناسته د نن ورځې یا د پرون ورځې ناسته یو تخنیکي ناسته ده چې کېدای شي د دوی ارتباطات په سره د ملي ټولنې سره یو اندازه جوړ شي، اما داسې کوم داخلي مشروعیت لپاره معاصر وخت کې چې زه فکر نه کوم.
دلته د لومړیتوبونو خبره کیږي، وای کله چې طالبانو سره تعامل کوي نړیواله ټولنه نو باید ځینې لومړیتوبونه په پام کې ونیول شي یا ځینې شرایط طالبانو ته وړاندې شي. څه فکر کوي کوم لومړیتوبونه دي چې دوی به خبرې پکې؟
ګوري زما په ان باندې مهم لومړیتوب دا چې طالبان څنګه خپل حاکمیت لپاره یو مشروعیت پیدا کړي او دغه مشروعیت پیدا کولو لپاره د بشر د حقوقو کاملا رعایت کول دي. په لویه کې مثلا تاسو وګورئ چې د مایډ نفوس د افغانستان چې میرمن او نجونې دي د خپل اساسي حقوقو څخه محروم دي، حتی حق د درس ویلو نه لري، د زده کړو نه لري، د سفر نه لري یا د کار پیدا نه لري. نو دا خو ډیر اساسي او بنیادی مسائل دي چې په طالبان ته باید وویل شي او په دې باندې باید واقعاً هغوی اقدام وکړي، ځکه چې دا د طالبانو د حاکمیت مشروع کولو لپاره یو لوی فرصت دی. همدارنګه د دې مسؤلیت دی چې ولس باید راضي وساتي، قانع وساتي، ټولې هغه اسانتیا ورته برابرې کړي چې څو پر دوی وکړی شي، په هغه کې مثلا پیشرفت وکړي، پرمختګ وکړي، د وطن لپاره او د ځان لپاره مفید او ګټور تمام شي. نو ولست د نظر اچول یا مسبې ملي ټولنه هم فکر کوي، خصوصا یو نامه په دې کې یو دار قبر رول لوبوي چې خپل ماموریت غواړي چې مثلا دوام ورته ورکړي او طالب قانع وساتي. نو په مجموع کې ولست څنګه کوي ځکه چې طالب هم باید احساس وکړي چې دوی لپاره صرف د دوی د حاکمیت دوام او ملي ټولنه سره په ارتباط کې وسیدل دا مهم ده، او که باقي د 15 د سیاوه د سپلنه وګړي چې په وطن کې اوسيږي د غوی لپاره مثلا دی باید کار وکړي، مثلا غوی لپاره خدمت جوګه وکړي او هغه سنتیا پیدا کړي چې نو دوی دې ته مجبور نشي چې وطن پریدي او فرار وکړي. نو به تر بمدا وی چې نما چې به نل ټولنه برغواړي په اخر کې څنګه پیغام څه غواړي چې لاسره ریسرف دا چې مثلا طالبان په دې کې باید خوشاله او راضي وساتي او کوه کان د غفلی ستونزې د افغانستان باید حل شي.
و هم دي طالبانو په دوحه کې ل امریکا سره تړون امضا کړ. هلته په تړون کې یو شمیر ژمنه شوی و چې هغه ډیره تفصيلي دي او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبان په هغه ژمنو نه دي درېدلي. اڅل عمل دی چې د غسپلاوی زید طالبانو تر ډیر رجمنې کوي، د تعلیم په برخه کې، د خزو د کار په برخه کې، اما په افغانستان کې عملاً بیا هیڅ ډول نرمښت نه لیدل کېږي د طالبانو په تګلارو کې. هغه کوم قوانین چې دوی وضع کړي د امر بالمعروف له قانون نه نیولې، مثلا د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې ځینې تګلارې یا فرمانونه صادر شوي، هیڅ ډول شاتک بیا پکې نه تر سترګو کېږي؟ فکر نه کوي که دغسې وضعیت روان وي نو نړیوال به هم تعامل ته زړه نه ښه کوي، ځکه هغه کوم شرایط چې د لومړني هغه تر اوسه نه دي په ځای شوي؟
که کاملا ګوره، د افغانستان په همدغه 50 کلن تاریخ کې مختلف هوکړې وشولې او دغې کاملا نیمګړتیاوې درلودلې، که هغه مثلا په بن کې شوې او که هغه په اول په ژنف کې شوې وه، مثلا یا بیا په بن کې وشوه یا بیا په دوهې کې وشوه، دغه هوکړو یا دغه توافقنامو ټول ځینې نیمګړتیاوې درلودلې چې به ملي ټولنه هم د خپل تاریخي اشتباهاتو نه زده کړه نه کوي او طالبان هم ونه کړله. هلته په طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو لارې یو سیاسي حل لارې لپاره مثلا هوکړه کړې وه، تعهده کړې وه، ترسره کړې وه چې د دوی ګټه وه، فقط کې دوی کولای شي چې دوی په مثلا دوامداره توګه څنګه په د افغانستان سیاسي ټولنې کې دوی مدغم شي او دوی په یو سیاسي حرکت یا جنا وکړی شي چې د افغانستان کې مثلا دوام ورکړي. نو کله چې دوی په هر طریق باندې قدرت ته ورسېدل، هغه مخ وګرځو دوی بین الافغاني مذاکرات اصلا نغوی ته وایي چې دا یو ناکامه پروسه ده او نغوړي او اوس قدرت ته ناسي، فکر کوي چې دا دایمي ده. مطلب دا چې له تاریخ نه زده کوي. همدارنګه بین ملي ټولنه هم دغه اشتباهات وکړي که چېرې امریکا واقعا د واقعي حل په لاته کې و، نو باید چې اول همدغه بین الافغاني مذاکرات یو نتیجه یا رسېدلې وای، بلغه افغانستان ترکو حاله وای. نو هم په دې ټولنه یو غلطه یا نادرسته لوبه د افغانستان سره کې، او په آخر کې ول افغانان خپل ځان سره جفا کوي. زه فکر کوم یو وزنې حل لار هم داده چې مګه بین الافغاني مذاکرات افغانان په خپل منځ کې سره کېني تر څو پورې افغانستان وضعیت کې یو بدلون راشي او افغانستان د غنځوان نموزي او یو د حل لار پیدا کړي.
کور ودان د ولسی جرګې په خوانی غړی شینکی کډوخیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې، او په دوه کې د ملګرو ملتونو، طالبانو او یو شمېر سازمانونو د استادو د غونډې پر اغیزې خپل نظر را سره شریکو.
د آزادۍ رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادۍ رادیو صاف او روانه واوري. څلیدو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو، اوس ورځو له ایران د افغان کډوالو د ستنیدنو بهیر ته چې دا بهیر لا هم دوام لري، او یونیسف ویلي چې د دې کډوالو په ترڅ کې شاوخوا 15,000 افغان ماشومان هم افغانستان ته ستانه شوي چې ځینې یې بے سرپرست دي.
ولس کلن ځوان چې تازه خپل کورنۍ پرته له ایران افغانستان ته ریپورت شوی دا چې نغواړي نوم یې په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل چې اوس په کابل کې د خپلوان په کور کې ژوند کوي. دوی ظلمو په هر ځای کې افغانان نیول، د شپې 12 بجې آن 2 بجې به کورونو ته راغلل او نیول به کول. زه چې کله ونیولم زما کالی پلټل او ویل چې پیسې دې چرته یخي، زه د کار له ځایه ونیولم او ردی مرز کړم. کورنۍ په ایران کې پاتې ده، زه دلته به سر نوښتم. په پوله کې هم ستونزې ډېرې زیاتې دي، ملګري ملتونه هم کډوالو ته پام نه کوي. دیوای کورنۍ څلور کاله مخکې د اقتصادي ستونزو لامل او د کار د مندلو په لټه کې ایران ته کډواله شوی و. خدانه وازی ماشومان لخپلو کورنۍ پرته ډیپورت شوی، بلکې د کورنۍ داسې مشران هم شته چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته په جبري ډول ډیپورت شوی. فیصل چې اوس مهال په هرات کې استوګن دی وايي نږدې یوه میاشت کېږي چې د افغانستان ته ستول شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. نموړی ازادي راډیو ته وویل
ما خود موجه چې مغازه کار میکنم.
دی وايي ما په یو دکان کې کار کول زیونی ولم او ورسته یو کام ته یوړم، بیا له هغه ځایه د مشهد سفید سنگ سیمې ته واستول او ورسته یې دی خو افغانستان ته راوړم. اوس موږ ته څوک ویزه نه راکوي چې زبیر تخپل کورنۍ په ایران ته لاړ شم. تیر ستونزې لري،
مشکلات
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف تازه ویلي چې په جون میاشت کې 15,000 نه ډیر ماشومان له خپل کورنۍ پرته افغانستان ته ستانه کړل شوي. یونیسف پروند جون په 13 په خپل ایکسپانه د افغانستان لپاره د دې ادارې د اساسي تاج الدین اویوال په حواله لیکلی چې په جون کې واز د اسلام کلا بندر لاره افغانستان ته 1,000 نه ډیر افغان کډوال ستانه شوي چې د ډیر شمیر اڅلورمه برخه ماشومان دي. نوموړي دا هم ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 40,000 افغانان اړیستل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. یونیسف ویلي د خپل شریکانو سره په همکارۍ د اسلام کلا په پوله راستنیدونکو ته د روغتیا، تغذیه او وبو په ګډون ژوند ژغورونکو خدمات وړاندې کوي. په همدې حال کې له کورنیو پرته د ماشومانو ستنول لا په افغانستان کې د دوی وضعیت او برخلیک جدي اندېښنې راپورته کړي. د ماشومانو د حقونو یو فعال انجنیر یوسف ازادي راډیو ته وویل چې له کورنیو پرته د ماشومانو ستنول دوی له جدي ستونزو سره مخ کوي.
مشکلاتی که
فعلا دی وای اوس محل چی افغان کډوال ماشومان لوکوم وسوند سره مخ دی لګاونډي هیوادونو د جبري ستنونی مسله ده. دای وډی رګی دي ستنه ده کله چې ماشوم لوکورنې پرتا استول کیږي مسؤلیت له خطر سره مخ کیږي. څوګي د ساتنې نه وی له روحي او رواني مشکلات سره مخ کیږي. کله چې یو ماشوم مور او پلار ونه لري او په جبري ډول پر کارونه کیږي ان امکان لري جنسي استفاده تر وشي. اوس محل دا سنجي چې دوی ور سره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په جون میاشت کې له 2,50,000 څخه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. آی او ایم پرون د جون 1 په یو بیان کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د جون تر 9 له ایران شاوخوا 14,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 99% بیا اسناد او 70% په جبري ډول ایستل شوي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو سم ورزو په اروپا کې د تودوخه په اړه یو راپور ته په ایتالیا کې د هوا د تودیدو لقبل یو تن مړ شوی دی. په اروپا کې په دیش پورزو کې هوا ډیره تود شوی د ایتالیا په زینو برخه کې حکومت په هغو بازارونو کې چې په آزاد هوا کې فعالیت کوي د خلکو پر کار ممنوعیت لګولې دی. په فرانسې کې بیا خونځي باندې او په اسپانیا کې جون د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو تودا میاشت یاد شوې ده. تفصیل له احمد تکلاورو.
د ایتالیا په پلازمینه روم کې هغه سیلانیان چې د دې تاریخي ښار لیدو ته راغلي د اوبو پر فوارو ورمات شوی دی او د ښار اصلي اوسیدونکو په دې ورځو کې له بیساري تودوخې د خلاصون لپاره اکثرا په ودانیو کې دننه پاتې کیږي. یونانی الیزابت چې پلنه خولۍ پر سر او چترې په لاس کې ده هم د دې سیلانیانو په ډله کې روم ته راغلی ده.
هو اوب ډیر کم خولۍ هم په سر کوم چې د وجود اوبه مې کم نشي.
د ایتالیا په ځینو ښارونو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد تر 40 درجو پورې لوړ شوې ده. حکومت د پلازمینې روم په ګډون په 21 ښارونو کې خلکو ته د ډېرې تودې هوا سور رنګ خبرداري ورکړی دی. د ښاروالۍ په نخو کې د خبرداري سور رنګ د تودوخې تر ټولو سخت حالت بلل کیږي. په اسپانیا کې هم ورته وضعیت روان دی. اسپانیایي چارواکو د سه شنبې په ورځو ویل چې سګنۍ جون د دې هیواد د تاریخ د تر ټولو تودې میاشتې په توګه ثبت شوی دی. د اسپانیا او پرتګال ترمنځ په سرحدي سیمو کې هم د تودوخې درجه په بې ساري ډول د سانتیګراد تر 40 درجو پورې لوړه شوې ده. یوې ارجنټاینۍ میرمنې چې د اسپانیا د سیویا ښار لیدو ته راغلې لا اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې وضعیت داسې بیان کړ.
Bueno, la hemos pasado como hemos podido, mucha calor, mucha calor.
Gaze sam do zakhte hawa dire tawdada. O mug makhke la makhki pohidu ba dire busku aw khpali rokhtiyata mutawaji us.
Hidratarse.
Europa de shne luye wache ponum yadigi. خود هوا تودوخه اوس د دې قاری شینوالی ته ګواخ کوي. تیرونی د یونان د پلازمینې اتن په 40 کیلومتری کې په یو ځنګل کې اور ولګیت. د دې ځنګلیزي سیمې 40 تنه اوسیدونکو د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول او که څه هم د اور وژنې ډلو هڅه وکړه چې اور ووژني خو د ځنګلې یو لویه برخه ایره شوه. اروپایان هیله مندي چې وضعیت به ښه شي خو اصلي دوبی لاره کې دی او د چنګاخ او زمری د میاشتو سختې تودې ورځې لا په مخ کې دي.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو دا ټول غمو د افغان سوداګرو سنځو ته ځانګړې کړې ده. افغان سوداګرو پرونو ویل چې د غلام خان بندر بندې د ورته سر خوګای جوړ کړی دی. د پاکستان حکومت د یک شمې پورز د غلاره چې یو ترانزیتي لار ده بند کړه. د غرازی او شمیر افغان سوداګر وایي چې د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی او تاجراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خندونه لا پسې زیات کړي دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدود توګه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره او د غرازینو ګاونډي هیوادونو سره راکړه ورکړه لري چې هغو کې هم پیسې د بانکونو له لارې نه بلکې د حوالې له لارې انتقالوي. افغان سوداګرو سره خبرې شوې او په ستونزې دا راپور برابر شوی.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ بلې ته لا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیواله ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لرې کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو له لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجي عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مالونه په ټوله د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د دغه د پیسو د رالېږد لپاره موږ ته مشکل راځي، ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګې لاره ته خلاصه کړي او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې مونده خو واضح خبره ده د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات چې موږ ته مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
کلان یک مردم یه ریسک رو قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چه ده حواله و منی زکه کوی نمانی افغانستان که خوخبل سوداگری نشی کولی، هم ده خطر منی کلی پیسی لس و رزو یا یوی و نی که رسیگی. زین سوداگر خوان داس صرافان سر مخکیگی چه خپل پیسی تری ترلاسه کولی نشی. زمان گختنه داده چه نلیوال دی باید افغان ولس و سوداگر نظر کیو نیسی، سیاست ده لیقتصاد جلع کری.
در ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستانه بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو تر څنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
هغه تحریمونه ولګوله، د دې تر څنګ باندې زمونږ د بانکونو تر منځ باندې بې باوري پیدا شو، پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله متاسفانه هغې ته چې دا په وخت و زمان بېرته ورنه کړل شو او تجارو لپاره چې د یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې تر څنګ باندې چې د بانکونه چې ده نشي کولی چې دغه خارجي اسعار چې ده تبادله کړي، چې تجار مجبورېږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هېوادونو سره اوس چې ده مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خبرېدو د دغه ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هېواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدې پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولی له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هېوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دې د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسېدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده. د ازادي راډیو ته وویل
واګه بند شوله، نو بعض مالونه په چابهار او په بندر عباس دي، خپله ایران د تاجراتو لاندې دی. هغه چې مونږ په کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو، هندوستان هغه پیسې نه رالیږي. اوس زموږ تجاران اکثره کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته، او دوبۍ په پورټ کې په جبل علي کې بیرته ورته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بل هم دی بدبختانه، چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتیشه یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دې په کاغذو کې ودی کې 50 سره هغه 50 سره کلرین رسمي راځي نو چې دوی هغه دې مجبور دي چې په حواله راوړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارد ډالر بانکي شتمنه یې کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوی چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.